ازادي راډیو قدر من اوریدونکو سلامونه په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې. تاسو موږ غلا ازادي راډیو نه اوري پایل کو د دې سات په خبرونو د ښځو او بشري حقوقو په برخه کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا میری د ایران د سراوان له ولسوالۍ سره د ګڼو افغانانو د وژلو یا ټپي کېدو د ادعا په اړه د شفافو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. رینا میری تېره شپه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې دا هم لیکلي دي: هغه کسان چې له خپل کېدو تښتي باید له هغوی سره په خواخوږۍ او انسانیت چلند وشي نه په خشونت. روانه اونۍ داسې راپورونه خپاره شول چې ایراني کونو په هغه افغان کډوالو ډزې کړې دي چې د ایران د سیستان او بلوچستان ایالت له لارې دغه هیواد ته داخلیدل. ځینې کسانو له رسنیو سره په خبرو کې دا ادعا هم کړې چې په وژل شوو او ټپي شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان او ځینو نورو موسسو او افرادو هم د دې پیښې د بې پرې تحقیق غوښتنه کړې ده. د بلوچستان سترې محکمې د هغو دوو افغان هلکانو او درې نجونو د خوشي کېدو امر وکړ چې نږدې یو میاشت مخکې له پولې سره نږدې نیول شوي وو. دا ماشومان د پاکستان د تحقیقاتي مرکزی ادارې IFI د سپتمبر په دریمه په چمن کې نیولی وو. د پاکستان د قانون د 15 مادې له مخې ماشومان باید د پولیسو په ماموریت کې ونه ساتل شي. په کوټه کې د سهار په نوم خیریه بنسټ ویلي دا ماشومان یې نن په الوتکه کې اسلام آباد ته لیږدولی دي. د پلازمینې کیف د پوځي ادارې مشر وایي روسیې نن سهار وختي د اوکراین پر مختلفو سیمو د ډرون الوتکو پراخ بریدونه وکړل. سرهی پاپکو په ټلګرام کې لیکلی دي چې دا د اوکراین پر ملکیانو او بنسټیزو تاسیساتو د روسیې ځواکونو له سترو بریدونو څخه وو چې 4.5 ساعته روان وو. د دغو اوکراینی چارواکي په وینا روسیې ځواکونو کیف هم په نښه کړ چې د دفاعي ځواکونو د همغږه هڅو له امله د پلازمینې په لور روانې شوې بې پیلوټه وتکه شند شوی دی. د دې بریدونو د تلفاتو په اړه تر اوسه راپورونه نه دي خپاره شوی. د لبنان سرپرست صدر اعظم د لبنان د جنوبی سیمو د امنیت په اړه د ایران هر ډول هڅه د خپل هویت د خپل هیواد په کورنۍ او چارو کې مداخله وبلله. د ایران د پارلمان مشر محمد قالیباف ویلی دی چې تهران دې ته چمتو دی چې د لبنان د جنوبی سرحدي سیمې په تړاو د ملګرو ملتونو پر پریکړه لیک خبرې وکړي. د لبنان سرپرست صدر اعظم د فرانسې له فیګارو ورځپاڼې ته وویل چې حکومت یې د تهران دې دریسته حیران شوی دی چې د ملګرو ملتونو د 1901 پریکړې لیک د تطبیق مسولیت د لبنان دی. که یې بل یو ملاتړ کوي په دې چوکاټ کې باید حمایت وکړي. د ملګرو ملتونو د پریکړې لیک له مخې 16 ځواکونه دا دنده لري چې له لبناني سرحدي ځواکونو سره د سرحدي سیمو د ساتنې په برخه کې مرسته وکړي. اسرایلي ځواکونو د میاشتې په پیل کې د لبنان په جنوب د ایران په علاوه حزب الله ډلې د ځپلو په خاطر پلي عملیات پیل کړي چې له امله یې پر یو شمېر 16 ځواکونو هم ډزې شوې دي. د ملګرو ملتونو 16 ځواکونو نن وویل چې له دې بریدونو سره سره په سیمه کې دوی خپل ماموریت ته ژمن دي. او وروسته یو سپورټي خبر: د ښځو د کرکټ د شلورونو پر نړیوال جام کې نن په دوهمه نیمایي پایلوبه کې ویسټ انډیز د نیوزیلند لوبډلې سره مخامخېږي. په لومړۍ نیمه پایلوبه کې پرون جنوبي افریقا استرالیا ته په 8 ماته ورکړه. دا نړیوال جام چې د اکتوبر په 3 په متحده عربي اماراتو کې پیل شوه، پایلوبه به د یکشنبه په ورځ د اکتوبر په 6 په دوبۍ کې د جنوبي افریقا او د نننۍ لوبې د ګټونکي ټیم سره وي. د خبری ټولګې ته مو یو ځل بیا زه فرشته سحاک د شفیق عیار په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په راپورونو کې براسره واوري چې په ایران کې د میشتو افغان خبریالانو ټولنه په ایران کې د افغانانو د وژلو په اړه څرګندونې کړې دي. او دا به هم واوري چې په افغانستان کې د بېوزلو ماشومانو شمیر د لویانو په پرتله نږدې 5 میلیونه لوړ شوی.
زه برګر فروشي ته ځم، هغلته زه کار کوم، د کچالو سپینوم، زه دغلته د مکتب ته غیرحاضري کوم، زه نه ترلاسه مکتب نوی سي ول غیرحاضري کوي.
او را روان ژمی ته د افغان متقاعدینو اندېښنې.
ژمی را روان ده، د سوخت لرګي نه لرو او همدارنګه د دوا پیسې هم نه لرو. ټول وړ ماشومان او مریضان دي، نو دکانداران هم ډېر زیات قرضدار وي.
په خپرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم شته، راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم خرغلی پیل کو. د خبرونه پر راپورونو په ایران کې د میشت افغان خبریالانو ټولنه وایي د پاکستان او ایران پولی ته څیرمه د کالاګان سیمه کې د وژل شویو یو شمیر افغانانو مړی سروان روغتون ته وړل شوي دي. د دغه ټولنې مشر امید پویا چې دا پیښه څاري ازادي راډیو ته ویلي، یو شمیر مړی د دوی کورنیو ته سپارل شوي او د یو شمیر نورو غړو په غرونو کې ورک دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری هم د ایرانی ځواکونو لخوا د ګڼو افغانانو د وژل کېدو راپورونو ته په غبرګون سره ویلي چې باید په دې اړه هر اړخیز او شفاف تحقیق وشي. په همدې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو واوري.
په ایران کې د تبعید شویو افغان خبریالانو ټولنه وایي لا هم د پاکستان او ایران پولې ته څیرمه د کلاګان په سیمه کې وژل شوي افغانان په غرو رغونو کې ورک دي. د دغې ټولنې مشر امید پویا چې دا پیښه څاري د جمعې د ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل،
ډیری جسدونه اوس هم په غرونو کې ورک دي. د 14 کسانو جسدونه د سراوان په سیمه ییز روغتون کې په یخچالونو کې ساتل کیږي او ځینې نور جسدونه د هغوی د کورنۍ د غړو له لوري افغانستان ته لیږدول شوي دي.
پرون بیا د وژل شویو یو شمېر دغو افغانانو کورنیو ازادي راډیو سره په خبرو کې د عدالت غوښتنه وکړه او له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له سازمانونو وغوښتل چې دې مسلې ته رسیدنه وکړي. د حالې وحش په نوم د بشري حقونو خپرونې چې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خپروي، د راپور له مخې د تلې په 22مه د ایراني پولیساتو ځواکونو په ډزو کې ګڼ شمېر افغانان مړه او ټپیان شوي دي. د یادې خپرونې د معلوماتو له مخې دغه پیښه د یک شنبې ناوخته د پاکستان او ایران پولې ته څیرمه د کالاګان په سیمه کې رامنځته شوې ده. د وژل شویو او ټپیانو په اړه بېلابېل راپورونه خپاره شوي، خو تر اوسه هیڅ یو خپلواک سازمان کره شمېرې نه دي شریکې کړي. د ایراني پولیساتو ځواکونو له لوري د لسګونو افغانانو د وژل کېدو راپورونو ته پراخ کورني او بهرني غبرګونونه ښودل شوي دي. تازه د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم د راپورونو په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړې. اغلی امیری نن جمعه د اکتوبر 13 په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي، هغوی چې د سخت جبر له امله تېښتې ته اړ کېږي، د تاوتریخوالي او ناوړه ګټې اخیستنې پر ځای باید په عزت او انسانیت ورسره چلند وشي. نوموړی دغه شان په دې اړه د هر اړخیزو او شفاف څېړنو د سپارښتنې تر څنګ ویلي چې باید د دغه راپورونو په اړه ځواب وینه وشي. د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نورو سازمانونو، بنسټونو او بېلابېلو شخصیتونو هم په دې اړه د هر اړخیزو څېړنو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت ویلي چې یو لوړپوړی پلاوی ټاکلی څو په ایران کې افغان کډوالو ته د اوختي مرګ ژوبلې په اړه پلټنه وکړي. د افغانستان لپاره د رسنیو په برخه کې د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي مرستیال میسم مهدیپور بیا د ایرانی پولیساتو ځواکونو له لوري د ګڼو افغانانو د وژلو ادعاوې رد کړې دي. دغه ایرانی چارواکي پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره هغه سیمه چې پکې د افغانانو د وژنې ادعا شوې امنیتي سیمه بللې او وایي چې کډوال باید پکې له تګه تګه ډډه وکړي. د مهدیپور په خبره، دښمن د دا ډول راپورونو په خپرولو سره غواړي عمومي افکار ګډوډ کړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
تاسو ازادي راډیو ته وګورئ. د نړیوال اړخیز غربت شاخص ښیي چې په افغانستان کې د بې وزلو نږدې 6% ماشومان جوړوي. د دې شاخص د راپور له مخې په افغانستان کې د بې وزلو ماشومانو شمیر د لویانو په پرتله نږدې 15 میلیونه لوړ دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر بې وزلې کورنۍ ویلې اقتصادي بحران سره مخ دي او اغېز یې تر ټولو ډېر د دوی په ماشومانو دی. نور جزئیات یې د سنا ککړ په راپور کې.
په افغانستان کې د بیوزلو ماشومانو شمیر د لویانو په پرتله 15 میلیونه زیات دی. د نړیوال څو اړخیز غربت شاخص یا ایم پی آی د تازه راپور له مخې دا ماشومان د بیوزلو کسانو 85.9% جوړوي. په دې و دېش مخیز راپور کې چې د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام یا یو این ډی پی او د آکسفورد د غربت او بشري پراختیا نوښت یا او پی ایچ آی لخوا په ګډه چمتو شوی راغلی چې په افغانستان کې 15.5 میلیونه ماشومان او 10.3 میلیونه لویان په بیوزلی کې ژوند کوي. په افغانستان کې د ماشومانو د بیوزلی په اړه د شمیرې داسې مهال خبرېږي چې ډېری دوی د خپلو کورنیو د اقتصادي ستونزو له امله او یا دا چې سرپرست نه لري کار کولو ته اړ کېږي. یو له دوی څخه د کندوز ولایت اوسېدونکی 10 کلن صدیق الله چې په 6 ټولګي کې دی وایي
وختو کې سیدا هغه دفترونه و سیدا پلار مې سیدا دفترونه خونسته دي نو دغه نه بعد برګر فروشي ته راغلی برګر کار کوي زه برګر فروشي ته ځم هغه ته زه کار کوم د کچالو سپینوما زه دغه ته سیدا مکتب ته غیر حاضری کوم زه نه تلای سم مکتب مې وې سی ول غیر حاضری کې
په ورته وخت کې یو شمېر بېوزلې کورنۍ هم وایي چې اقتصادي ستونزې یې مخ په ډېرېدو دي او دی په ماشومانو ډېر اغېز لري. د کابل اوسېدونکې فاطمه وایي چې د ښځو پر کار د طالبانو حکومت له بندیزونو وروسته وزګاره شوې او خورا ناوړه اقتصادي وضعیت کې ده. نوموړې وایي اړ ده خپل ماشومان هم کار ته ولېږي.
حیران یم چې ماشومانو ته مې د شپې ورځې ډوډۍ څنګه پیدا کړم ځکه د کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټونکی زه یم. ماشومان مې واړه دي خو بیا هم په واټونو کې کار کوي، له ښوونځي پاتې دي، زه هم کار کوم، هغوی هم کار کوي، خو بیا هم ډېر په ستونزو کولی شو چې د ورځې نفقه پیدا کړو،
روزانه خوده پیدا کړم.
یوه بله بېوزله مېرمن چې پخوا ښوونکې وه خو اوس وزګاره شوې او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
اقتصادی وضعیت می دومره خراب ده چې ماشومانو ته می رسیدنه نشم کولای. ماشومان می ډیر خوار دي، یوه ورځ کڅه پیدا شي لس شل ورځې نور نه پیدا کیږي.
د نړیوال څو اړخیز غربت شاخص موندنې هم درس ښیي چې د نړۍ په کچه د 6.3 میلیارد خلکو څخه 1.1 میلیارد یې په شریدې څو اړخیزه بېوزلۍ کې ژوند کوي چې تر نیمه یې زیات یې، یعنې 544 میلیونه یې د 13 کلونو څخه کم عمره ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې د اکتوبر په 12 راپور ورکړ چې اوس مهال تقریبا 85% افغانان د ورځې له $1 څخه په کمو پیسو خپل ژوند پر مخ وړي. د یونیسیف د راپور له مخې په روان کال کې تر 3.1 میلیونه ډېر افغانان چې د ټول افغانستان له نیمه نفوس څخه زیات دي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل کېږي نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو زموږه کل ازادي راډیو نه اوري، تاسو کولی شئ چې دا راپورونه ورته نور راپورونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com هلته دا راپورونه په د متن په شکل وستلای شئ. ورزو د خبرونی او بل راپور ته، په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین وایي را روان ژمی ته اندېښنې لري ځکه اکثر یې له سبان د 3 کلونو راهیسې میاشتنی معاشونه نه دي ترلاسه کړي او ژوند په سختۍ تیروي. دوی همدارنګه ویلي چې تر اوسه پورې چارواکو د دوی د ستونزو د هوارولو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. د طالبانو حکومت مخکې د تقاعد شویو د حقوقو د ورکړې قانون د ژر تصویب ژمنه کړې وه خو تر اوسه د دغه ژمنې نه دي عملي شوي. په همدې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ. بیرته خبرونې ته راځو.
په افغانستان کې ملکي او پوځي تقاعد شوي کسان وایي د بېوزلۍ د کړاو داستان یې لا هم ختم شوی نه دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له څه باندې 3 کلونو ورسره د دوی د خپلو امتیازونو او معاشونو د ورکولو ژمنې کیږي خو عملي کیږي نه. نجیب الله رحماني وایي ټول تقاعد شوي کسان د ژمي راتګ ته اندېښنه لري ځکه جیبونه یې تش دي.
3 کاله کیږي چې خپل تقاعد مو اخیستی نه دی او اوس له ډېر سخت حالت سره مواجه یم. ژمی را روان ده، د سوخ لرګي نه لرو او همدارنګه د دوا پیسې هم نه لرو. ټول واړه ماشومان مو مریضان دي، دوکاندارانو هم ډېر زیات قرضاره یو. نو خلاصه له ډېر سخت او مشکل حالت سره مخامخ یو. د افغانستان د اسلامي اماراتو نه خواهش کوم چې زموږ د پاتې پیسې په خپل وخت و زمان راکړي چې ژمی پیسې روان ده او زموږ مشکلات حل شي.
د طالبانو د مشر په فرمان کې چې د روان کل د اپریل په لومړیو کې په رسنیو کې خپور سو، د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت امر سوی و چې د روان 1403 مالیکل دوري میاشتې لپاره د پوځي او ملکی کارکونکو له معاشونو د تقاعد د پیسو ګرځول ودروي. د پریکړې د تقاعد سویو پراخ برګونونه وپارول، خو د طالبانو حکومت د تقاعد دغه بهیر د لغوه کولو علت روښانه نه کړ. تقاعد سوي کسان وایي د دوی امتیازونه د دوی خپلې پیسې دي چې د رسمي ماموریت پر مهال په تیرو کلونو کې ورڅخه ګرځول سوي دي. د افغانستان د متعقیدانو د ټولنې مشر افندي سنګر وایي دوی د طالبانو تر لوړ رتبه چارواکو خپل شکایتونه رسولي، خو لا یې هم کوم ځای نه دی نیولی.
دا د متقاعدینو ستونزې مونږ ټولو وزیر صاحبانو ته، ټول چارواکو ته د امارت اسلامي رسولی دي. مونږ ورسره ما شخصا ورسره ملاقاتونه کړي دي، حتی قندهار ته هم زه ولاړم چې دغه د متقاعدینو ستونزې باید شیخ صاحب زمونږ له نږدې نه وګورو، د متقاعدینو ستونزې ورته بیان کړو. ولې په بعضې اساس مشکلات د دیوغوی مونږ ونشو کولی چې شیخ صاحب سره له نږدې نه وګورو. ولې مونږ نه پیشنهاد ورقه یې واخیسته، رئیس کمیسیون سمو شکایت لمبر ما ته راکړه چې تاسو سره به بیا مونږ تمازو په هر هفته کې یو دفعه زنګ وهمه. ولې په دې کې تقریبا دوه کاله تیر شو چې زمونږ هغه ورقه هم هلته پرته ده، او داسې رسمي بڼه د اجراتو مونږ تر اوسه نه ده لیدلې.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په سلواغې یا دلوي میاشت کې د بی بی سي د ایکس پاڼې په یوه سپیس کې دا کړې وه چې د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې طرحه تعدیل سوی د دوی عمومي مشر ته رسېدلې چې هغه به یې توشیح کړي، او ډېر ژر به د عدلي وزارت لخوا د قانون په بڼه نافذ او د تقاعد سویو حقوق به ورکړل سي. په کابل کې یو تقاعد سوی عبدالبصیر وایي اکثر ملکی او پوځي تقاعد سوي کسان اړ سوي چې د خپل کور سامانونه هم خرڅ کړي.
متاسفانه چې متقاعدینو هر څه لرله په دا درې کالو کې ټولې خرڅ کړه، اوس داسې یو شی هم نه لري چې هغه بیا خرڅ کړي. د سږ کال د ژمی د رارسېدو په حساب باندې د مرستیانه نیولې، د کور د کرایې نه، د کور د سون د موادو، ارتزاقي موادو، او دا چې څه شی باید واغوندي او څه باید وکړي، بېغیر یو خدای نه نور هیڅ هم نه لري، او هیڅ چاته هم نشي کولای چې مراجعه وکړي. او هر چاته هم چې مراجعه وکړي بیا ورته وایي چې موږ فقط د شیخ صاحب هدایت ته منتظر یو.
په ټولو کې د طالبانو د حکومت د 1400 لومړي لمریز کال د راپور له مخې په افغانستان کې د تقاعد سویو شمیر 1020 ته رسیږي، خو ګمان کېږي واقعي شمیر شاید تر دې زیات وي. تقاعد سویو کسانو څو ځلې په کابل کې د تقاعد ریاست مخې ته اعتراضونه کړي، خو تر اوسه یې د طالبانو حکومت د غوښتنو منلو ته غاړه نه ده ایښې. تقاعد سوي کسان وایي اکثر یې پوخ عمره کسان دي چې نن سبا څوک کار هم نه ورکوي، او د اکثرو د کورنیو مسؤلیت ور تر غاړې ده چې د حقوقو او امتیازونو نه ورکولو یې ژوند تریخ کړی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
په دې برخه کې مو رسیدلی چې د سیمې له حالاتو مو خبر کو. نن په جرمني کې د امریکا د متحده ایالاتونو او دریو نورو هیوادونو مشران د اوکراین د جګړې په اړه خبرې کوي. دا سرمشریزه داسې وخت کې جوړیږي چې روسیې ځواکونو نن سهار د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې سخت بریدونه کړي دي. په دې ترڅ کې کیف له خپلو لویدیځو متحدانو سره خپل نوی پلان شریک کړی دی، او هیله من دی چې له دې سره به له څه باندې دوه نیم کلونو راهیسې پر اوکراین د روسیې یرغل پای ته رسوي. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نن په برلین کې د جرمني، فرانسې او بریتانیا له چارواکو سره د اوکراین په اړه خبرې کوي. دا سرمشریزه یو ورځ وروسته تر دې جوړیږي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د اروپایي ټولنې او ناټو له چارواکو سره هغه پلان شریک کړ چې د ده په خبره له دې سره به مرسته وکړي چې پر اوکراین د روسیې یو دیرش میاشتنی یرغل پای ته ورسوي. اروپا ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د دې سفر له اعلان سره روسي ځواکونو د اوکراین پر ښارونو او بنسټیزو تاسیساتو بریدونه زیات کړي دي. نن اوکراینی چارواکو خبر ورکړ چې روسي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو یو تر ټولو ستر برید ترسره کړی دی چې 4.5 ساعته روان و. ولسمشر بایدن پرون جرمني ته ورسید. ټاکل شوی وه چې ښاغلی بایدن تېره اونۍ په 4 ورځني سفر جرمني ته ولاړ شي. د رامشټاین ډلې په غونډه کې چې د اوکراین شاوخوا 50 متحدان پکې شامل دي برخه واخلي، او له اوکراین سره د سخت ژمي په درشل کې د نورو پوځي مرستو لارې چارې هم شخه کړي. دا سفر په امریکا کې د ملټن په نوم د طوفان د چارو د سمون لپاره وځنډېد. ولسمشر بایډن په د جرمني د څلر بیر ساعته لنډ سفر په ترڅ کې له ولسمشر فرانک والټر شټاین مایر سره وګوري، بیا د جرمني له صدر اعظم اولاف شولتز سره، د فرانسې له جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون او د بریتانیا له صدر اعظم کایر سټایر مایر سره خبرې وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان ویلی دی چې جمهور رئیس بایډن هڅه کوي چې له اوکراین سره د متحد ایالاتونو ژمنې د اوږدې مودې لپاره دوامداره او بنسټیزې کړي. د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زلنسکي د پنځشنبې په ورځ اروپایي ټولنې او د ناټو متحدانو ته د خپل پلان په اړه چې د یې د بری پلان بولي توضیحات ورکړل. د اوکراین ولسمشر غوښتل چې دا چارواکي قانع کړي چې له دې پوځي اتحاد سره یو ځای شي. دا یو له هغو هڅو څخه ده چې جمهور رئیس زلنسکي استدلال کوي چې د جګړې د دوام لپاره به د ماسکو اراده کمزوري کړي او مجبور به یې کړي چې خبرو ته کښېني. راپورونه مرکی او اوریدونکي،
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو اوس د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو 19:15 او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. ورزو د خپرونې نورو راپورونو ته، کابل کې د کرنیزو او مالدارۍ اړوند محصولاتو د یو دیرشم نندارتون کوربه و. په دې نندارتون کې نارینه او ښځو په 260 غرفو کې خپل محصولات نندارې ته وړاندې کړي دي. که څه هم یو شمېر ښځې سوداګری د دغه نندارتون د جوړېدو هرکلی کوي، خو د ځینو محدودیتونو لکه د غرفو له کموالي او خپلو تولیداتو ته د بازار له نشتوالي شکایت کوي. په همدې اړه به د سپوږمۍ راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ. بیرته راځو خپرونې ته.
د څلور ورځو لپاره د کابل په بادام باغ کې د کرنیزو او مالدارۍ اړوند محصولاتو د ښځو د لاسي صنایعو او کرنیزو ماشینونو یو دیرشم نندارتون جوړ شوی. دغه نندارتون چې د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 14 پرانستل شوی دی، ټاکل شوی چې د شنبې تر ورځې پورې به دوام وکړي. د دغه نندارتون یو تنظیمونکي فرید نادری ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ نندارتون د کرنې وزارت لخوا جوړیږي. موږ دلته څه باندې 260 غرفې لرو چې له دې جملې څخه 70 غرفې ښځو ته اړوند دي. نندارتون په بشپړه توګه د لاسي صنایعو او کرنیزو توکو دی.
په دې نندارتون کې سوداګرو ښځو هم برخه اخیستې ده، خو دوی شکایت کوي چې د ورځې په لومړیو کې د طالبانو حکومت نارینه وو ته اجازه نه ورکوله هغې برخې ته ولاړ شي چیرې چې د ښځو غرفې دي. له دغو مېرمنو څخه یوه چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل،
روز اول خوب بود، ورود مرد آزاد بودن.
البته لمری ورس خوا نارینه آزاد و خود وای مورز یه نارینه منکلن چه دخز و دلسی محصولات و غرفو تراشی. یه وقت زور اخلاد طالبان و مشه تایی و بایل چه تاسو نارینه نپریدی چه زمو غرفو فتراشی تاسو ولی فرمو غرفی پلوری. یه ساعت جنجال دوام مکر او وز پرگرام روانده.
طول کشی که مشکل احل شد آل برنامه جریان دارن.
زرغونه احمدی چې یو بل سوداګره میرمنده او خپل لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړي، که څه هم له دغه نندارتون هرکلی کوي، خو ښځو ته د غرفو له کموالي او د بازار له نشتوالي شکایت کوي.
همچون مشگاه ها برای خانمای ما
دست نندارتونونه ښځو ته ډېر ګټور دي. کورني او بهرني بازارونو ته لاره ورته پرانیزي، خو موږ ځینې ستونزې لکه ښځو ته د غرفو کموالی او یا د غرفو لوړه بیه ده. بهرني بازار نه لرو، داخلي بازار په افغانستان کې نه لرو.
البته بازارهای بیرونی نداریم، بازار خوب داخلي د خود کابل یا افغانستان نداریم.
په همدې حال کې ځینې بزګران چې خپل زراعتي محصولات یې په دې نندارتون کې نندارې ته وړاندې کړي، د خپلو محصولاتو د ساتلو لپاره د سړو خونو له کمښت شکایت کوي. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل،
په نندارتون کې هر څه ښه دي، خلک راځي او ګوري، پلورل بد نه دي. زموږ ستونزه د سړو خونو نشتوالی دی. موږ نسو کولای خپلې میوې او سبزیجات په سمه توګه په سړو خونو کې وساتو. هر کال ډیر تاوان کوو. له حکومت غواړو چې سړې خونې جوړې کړي، هم د حکومت په ګټه دي او هم د بزګرانو.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د دې نندارتون په لومړۍ ورځ د صنعت او زراعت په برخه کې د پرمختیایي پروګرامونو د جوړولو خبره وکړه، خو په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل. په دې څلور ورځني نندارتون کې د کرنې، بڼوالۍ او مالدارۍ اړوند محصولات، زراعتي ماشینونه، روغتیایي بوټي، د اوبو لګولو وسایل، مسمر او غیر مسمر نیالګي، د لمریزې برېښنا وسایل او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
بیا هم ښه راغلی. په کندهار کې د کتاب لوستنې دود د تیرو کلونو په پرتله کم شوی دی. کتاب پلورونکي د پیرودونکو د کموالي او بازار د سوړوالي شکایت کوي. په داسې حال کې چې د پوهنتون استادان دا ستونزه د ټولنې د وروسته پاتې کېدو نښې بولي. پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو بوختیا او د افغانستان په اوسني اقتصادي وضعیت کې د کورنیو د مالي ستونزو زیاتوالی هم د دې وضعیت له اصلي لاملونو څخه ګڼل کېږي. په همدې اړه لسیمه صدیق رښتینی زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو واورئ.
په کندهار کې د مطالعې دود په دې وروستیو کلونو کې مخ په کمېدو دی او د دې ولایت کتاب پلورونکي وایي د دوی د کاروبار وضعیت هم د پام وړ کمزوري سوی دی. که څه هم په ښار کې ګڼ کتابتونونه او کتاب پلورنځي سته، خو د لوستونکو شمېر او د کتابونو پیرودونکي ډېر کم سوي دي. قدرت الله کریمی چې په کندهار ښار کې یو له څو کتاب پلورونکو څخه دی، وایي کاروبار یې په دې وروستیو کې په ډېره کچه خراب سوی دی.
کتابو بازار په داوس وروستیو کې بیخي ډېر کم سوی دی. شوکه د علاقه د کتاب ویلو سره د مطالعه کولو سره ډېر کم سوی دی. عموم کې ټول بازارونه کمزوري سوي دي. باید اطلاعات او فرهنګ ریاست داسې یو کار وکړي چې هغه د ځوانانو د تشویق لپاره غونډې جوړ کړي، مجالس جوړ کړي، نندارتونونه جوړ کړي چې هغه دپاره ځوانان تشویق شي او خلکو ته دا روحیه ورکړي چې تاسو مطالعه وکړي، نور پر دغه باندې مه کوئ، مطالعه دپاره زمینه ورته مساعده کړي او ځوانان تشویق کړي. همدا
د مطالعه د شوق د کموالی یو لوی لامل په ورځني ژوند کې د ټولنیزو رسنیو د زیاتېدو اغیز بلل کیږي. د پوهنتون استادان وایي ځوانان اوس ډیر وخت په ټولنیزو رسنیو او انټرنیټي محتوا بوختیا او دا کار هغوی له کتاب لوستنې لیرې ساتي. د کندهار پوهنتون استاد نیاز محمد وایي پر ټولنیزو رسنیو او نورو تفریحي وسیلو د ځوانانو بې ځایه بوختیا د کتاب لوستنې فرهنګ ته جدي زیان رسولی.
په ټوله کې د مطالعه د کمبوت یو ولادت چې دی هغه د ټولنیزو رسنیو خورا زیات او غیر هدفمند استعمال دی. ځوانان خپل ډیر وخت دی په ټولنیزو رسنیو او د زیرو کومبایلونو په کارولو کې تیری او دا د لامل کیږي چې دوی د کتاب څخه لیرې پاتې شي.
سربیره پر دې د کتابونو څخه د خلکو د لیرېوالي یو بل لامل د خلکو اقتصادي ستونزې بلل کیږي. کتاب پلورونکي وایي د اقتصادي ستونزو زیاتوالی هم د کتاب د پیرودونکو شمیر کم کړی دی. منظور احمد صالح یو بل کتاب پلورونکي وایي د افغانستان د اوسني اقتصادي وضعیت له امله ډېرې کورنۍ د خپلو ورځنیو اړتیاو پوره کولو لپاره مبارزه کوي او د کتابونو پیرلو او لوستلو لپاره نه پیسې لري او نه وخت. منظور احمد زیاتوی چې ځینی خلک آن خپل زاړه کتابونه د پلور لپاره پلورنځوي تراوړي.
په دروستي وختو کې د کتاب پروس ډیر کم شوی دی، د پخوا پر طلبه ډیر کم شوی دی او دا سپیش شوی دی، ډیر پیش شوی دی چې ځین ځوانان راغلي کتابونه را تراوړي دي چې درس خران سي. په داس حال کې موږ ورته وایو چې موږ استعمال شوی کتابونه رانیسو، موږ سره خپل نیوي زیات پراته دي. ځوانان ذهني شکنجه دي، ذهني جوړښت نه سامه، مفاهیم نسته ورته او همدارنګه ځوانان یې خود زموږ ژوند د اول سرم د مطالعه سره شوق متاسفانه ډیر کم دی. اوس په دروسیګ به کم سوی د کاروبار نشټون دی، ځکه چې څوک وایي زه کاروبار و نه لرم، کار مې سم نه، زه به کتاب چی شو اخلم. نو دا ژوند د زموږ سره کل ټول یو د بل سره تړلی دی.
د کتاب لوستنې د کلتور د دا ډول زیوال حالت په اړه د پوهنتون استادان خبرداري ورکوي او وایي که دا حالت همداسې دوام وکړي نو د افغانستان راتلونکی نسل به له تعلیمي ودې او ذهني پرمختګ څخه محروم پاتې سي. استاد نیاز محمد ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو د غړو په ځانګړې توګه د والدینو لخوا د کتاب لوستنې فرهنګ نه ترویجول هم لویه ستونزه ده. هغه باور لري چې که کورنۍ له خپلو ماشومانو او ځوانانو څخه د کتاب لوستنې غوښتنه ونه کړي او هغوی ته وخت ورنه کړي نو ټولنه به د تعلیمي او فرهنګي زوال سره مخ شي.
اړینه ده چې هم کورنۍ
او هم په ټوله کې فرهنګي ادارې او علمي او کلتوري ادارې دوی د مطالعه د ترویج او د مطالعه د فرهنګ د ترویج پروګرامونه ترتیب کی او هغه طرح کی رایای کی تر څو پورې ځوانان لا زیات تشویق شي.
په کندهار کې د کتاب لوستلو او کتاب پلورلو له پیکه کېدو سره د کتابونو د چاپ بازار هم ډیر سور سوی دی، چې له امله یو شمیر کسان چې د دې صنعت برخه و بیکاره سوی دی.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي میلمه په خبرونه کې به د افغان فعال ژورنالیست حسینې همدرد سره زموږ د همکار نوریا سنوري مرکه واوري. پیل کو د دې سات په لنډو خبرونو. د ښځو او بشري حقونو په برخو کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا میری د ایران د سروان له ولسوالۍ سره د ګڼو افغانانو د وژلو یا ټپي کېدو د ادعا په اړه د شفافو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. رینا میری تېره شپه په خپل ایکس پاڼه کې دا هم لیکلي دي چې هغه کسان چې له خپل کېدو تښتي باید له هغوی سره په خواخوږۍ او انسانیت چلند وشي. د بلوچستان سترې محکمې د هغو دوو افغان هلکانو او درې نجونو د خوشي کېدو امر وکړ چې نږدې یوه نیمه میاشت مخکې له پولې سره نږدې نیول شوي وو. دا ماشومان د پاکستان د تحقیقات ټیم مرکز ادارې IFI د سپتمبر په درېیمه په چمن کې نیولي وو. د پلازمېنې کیف د پوځي ادارې مشر وایي روسیې نن سهار وختي د اوکراین پر مختلفو سیمو د ډرون الوتکو پراخ بریدونه وکړل. سرهی پاپکو په ټلګرام کې لیکلي دي چې دا د اوکراین پر ملکیانو او بنسټیزو تاسیساتو د روسي ځواکونو لسترو بریدونو څخه و چې 4.5 ساعته روان وو. د لبنان سرپرست صدر اعظم د لبنان د جنوبي سیمو د امنیت په اړه د ایران هر ډول هڅه د خپل هیواد په کورنیو چارو کې مداخله وبلله. د ایران د پارلمان مشر محمد قالیباف ویلي دي چې تهران دې ته چمتو دی چې د لبنان د جنوب سرحدي سیمې په تړاو د ملګرو ملتونو پر پریکړه لیک خبرې وکړي. او یو وروستی خبر، د ښځو د کرکټ د شل اورونو په نړیوال جام کې نن په دوهمه نیمایي پیلوبه کې ویسټ انډیز د نیوزیلند له لوبډلې سره مخامخېږي. په لومړۍ نیمه پیلوبه کې پرون جنوبي افریقا استرالیا ته په 2 وکټو ماته ورکړه.
آزادی میلمه د آزادی میلمه دیخ پرونه تمو زنور یاست نوری هر کلای کوم. دیخ پرونه تمو ایو افغان خبریال او یوټیوب چلون کې رابلل دی چې کلونه کلونه په افغانستان کې مختلف رسنیو سره کار کړی او له شاوخوا یو نیم کال راهیسې هم په خپل یو یوټیوب چینل پرانستی دی. حسینه همدرد زموږ میلمنه ده. اغلی همدرد زموږ خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپله اوریدونکو ته ځان وروپیژنئ، په کوم ځای کې تولد شوي یاست او لومړنۍ او دغه راز نورې لوړې زده کړې مو چیرې کړي دي؟
ډېره زیاته مننه نوري صاحب چې اجازه راکړې چې به هم اوریدونکو سره ستړي مشې ولرم او خپل مینې ډک سلامونه د ازادۍ راډیو او د دغه خپل خبرونه لر څخه ټولو هغو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې دا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دی او زمونږ اساسي خپرونه اوري. هیله منه د خپرونه تر وروستۍ شیبو له موږ او تاسو سره وي او زمونږ اساس د مرکې څخه دوی هم خوند واخلي او ورته جالبه تمامه شي. راځم د ساس د پوښتنې په تړاو حسینه همدرد یم. ښایي ډېری کسان مې د حسینه زهبي په نامه باندې وپېژني، ځکه لکه چې زه په رسنۍ ډګر کې مې کار کړی په هغو لومړیو کې په همدې تخلص باندې وم. ولې وروسته له دې نه چې واده مې وکړ نو ومې غوښتل چې د خپل خاوند او د دوی د قدرمنې کورنۍ تخلص ځان ته واخلم. نو د هماغې چاره هم حسینه زهبي په حسینه همدرد باندې بدله شوله. زه د میدان وردګو ولایت څخه یم او لوړ زده کړې مې د خپلې خوښې په پوهنځي کې کړې دي. ژورنالیسته یم او خوشحاله یم چې د هېوادوال په چوپړ کې.
ډېر خوشحاله سم اغلې همدرد. تاسو ویلې چې په میدان وردګو ولایت کې دنیا ته راغلي یاست، همالته لوی شوي یاست او لومړنۍ زده کړې مو همالته په میدان وردګو کې کړې دي که بل ځای؟
متاسفانه وایم که خوشبخته نه وایم، نړۍ ته راغلی یم په میدان وردګو کې. ولې ژوند مې هلته نه ده کړی تر ډېره پورې، خو که بیا د زده کړو برخه ته راسم بیا به نو ځان خوشبخته وګڼم، ځکه چې متاسفانه زه په داسې ولسوالیو په داسې ولایتو کلي کې یم چې هلته له ډېر پخوا څخه نجونو ته د زده کړو زمینه دومره ښه نه ده برابره. خو خوشبخته نه چې مور پلار مې په کابل کې اوسېدل، نو همدغه ته اما لومړی زده کړې یعنې د لومړي ټولګي څخه په کابل کې مې درس شروع کړی دی، او دولسم ټولګی مې هم همدلته په کابل کې پاتې رسولی. وروسته له هغه نه هم لوړې زده کړې مې هم تر اوسه نه همد کابل کې ترسره کړي دي.
له میدان وردګو نه څه وشول چې کابل ته مو کډه وکړه؟
کورنۍ پلار مور، ځکه چې کله چې څوک په باسواده کورنۍ یا تعلیم یافته کورنۍ کې اوسي، نو حتما دغه ځینې وخت دې ته کېږي چې هغه ځای کې چې هلته پرمختګ وي، هلته مثلا پلازمینه د یو هېواد وي، هلته لاړ شي. زما مور هم د لپاره چې باسواده وه او دنده یې درلودله، نو د همغې وجې کابل ته راغلله او دلته مو ژوند پیل کړ. البته د ډېر مخکې نه، زما د مور پلار هم همدغه کابل کې رالوی شوي دي. یوازې دا چې زمونږ مثلا میدان وردګ کې هلته کلی دی، کور مځکه ده، ځینې وخت تللی یاست او پلار مکثرا هلته ځي، ځکه چې دغه د کلي فضا ډېره خوښېږي. ولې د مور خواته چې راسم بیا عموماً په کابل ښار کې ژوند یې کړی دی، همدلته یې دنده وه، موږ یې هم همته روزي دي.
د زده کړو سره ځینې نورې پوښتنې هم مطرح کېږي. په کابل کې تاسو ویلي چې زده کړې مو کړي، لوړ زده کړې مو هم کړي دي، که په مشخص ډول ووایئ چې مثلا له کوم ښوونځي نه؟
لومړی صنف یو، لومړی ټولګی مې هم د نسوان افشار په نامه و، چې بیا وروسته نوم یې بدل شو په خوشحال خان کې، هلته مې پیل کړی او همدغه ښوونځي نه فارغه هم شوم، چې دغه وخت کې چې موږ فارغېدلو د ښوونځي نوم بدل شو او په لسیالي نسوان سپین کلی باندې یا سپین کلي باندې تبدیل شو. نو یو ښوونځي نه مې شروع کړم، د ښوونځي کې پای ته ورسوه او واقعا ډېره ښه دوره وه. ډېره مننه کوم د همغه ښوونکو او زحمتونه چې نن موږ حداقل دې ځای ته رسېدلي وو. وروسته هم بیا د کانکور د ازموینې له طریق نه لاړم، د مهندسۍ پوهنځی مې فایل کړ، د دوه نیم کالو لپاره مې ولوستل، ځکه چې دوه کاله ول ما ورسره یو ځای دنده هم درلودله، نو مجبور وم چې شپې لیسه ووایم. نه فهم په افغانستان کې داسې قانون دی، کله چې شپې لیسې ته بیا بدلېږي، د لپاره چې یو سر ټایمونه تبدیلېږي، نو دوه نیم کاله کېږي. دوه نیم کاله مې هغه ولوسته، ولې د خوښې پوهنځی مې نه و. اما د پلار او د مور د تشویق له امله، ځکه دوی ویلي چې همه ښوونځي چې د کانکور له طریقه بریالی کېږي باید وی وایي. لومړۍ درجه ورنه فارغه شولم، ولې هغه په زړه کې مې یو ارمان و چې زه به حتما د ژورنالیزم ښوونځی ولولم او ژورنالیست شم. کله چې دا ښوونځی پای ته ورسېدل، نو هېڅ مې نوره دمه ونه کړله، وقفه مې ونه کړله او لاړم په شخصي پوهنتون کې مې ژورنالیزم ښوونځی پیل کړ او خوشبختانه چې پای ته ورسېده.
تاسو ویلي تخنیک ثانوي کې مو مهندسي لوستې ده؟ دوه کلنه دوره وه، دوه نیم کلنه دوره وه.
دوه کلنه دوره وه، خو عموما داسې شپې لیسه بیا نیم کال یو سمستر اضافه کېږي، نو د هغه لپاره دوه نیم کاله ما ولوسته.
ولې مو د خوښې رشته نه وه؟ مهندسي خو پوهېږي چې ډېره ښه رشته ده په افغانستان کې، په تېره بیا ډېر خلک غواړي چې انجینیري کې بیا همدغه د مهندسي رشته غوره کړي.
بله بله بالکل. نو صاحب تاسو خبر پر ځای ده، ډېر کسان د دې هیله لري چې مثلا دغه پوهنځي ته بریالي شي او یا یې په ښه توګه ولولي، ځکه چې عموما دغه د انجینرۍ بېلابېل برخې چې دي، دا ټول دغه ریاضي، هندسه، مثلثات، دې مضمونونو پورې ارتباط لري. او کله چې ته غواړې چې یو ښه انجینر شې، باید په ریاضي مضمون کې هم ته ډېر ښه پیاوړی اوسې. نو ډېر کم کسان ورته بریالي کېږي. زه هم د مو کسان له درس خوم چې بریالی وم، ولې مخکې له غنه د مکتب په دوره کې هم چې ما ویلي وو چې زه به حتما ژورنالیسته کېږم، زه به حتما په مسلکي ډول باندې د ژورنالیزم فضایل ولم او کار به کوم په دغه برخه کې. نو د هغه لپاره دغه د خپله د ژورنالیزم مینه دومره ډېره وه چې که څومره هم زه د مهندسي پوهنځي کې مخې ته لاړم، ولې بیا به هم غوښتل چې د خپلې خوښې پوهنځی ولولم او په هغه برخه کې کار وکړم.
ډېر ښه. ژورنالیزم مو په کابل پوهنتون کې ولوست؟
نه، کابل پوهنتون کې مې ونه لوسته، په یو شخصي پوهنتون کې مې ولوسته او تقریبا درې کاله، درې نیم کاله کې چې پای ته رسېدلی دی. ټول کارونه اخلاص شول، مونوګراف هر څه مې هم دفاع کړل، ولې متاسفانه دا چې فعلاً په افغانستان کې د نجونو لپاره د پوهنتون سندونه د وزارت لخوا څخه بند دي، نه ورکول کېږي. نو زما سند هم پاتې ده، خو ولې د پوهنتون لخوا مې څلور کلنه دوره په دې بریالیتوب سره پای ته ورسېدله، او یعنی ځان ویلی شم چې ژورنالیسته یم او بالاخره د ژورنالیزم لیسانس.
مخکې له دې چې دا ژورنالیزم ولولې، رسنیو سره مو فعالیت پیل کړ، همکاري پیل کړه؟
بله، د مهندسۍ پوهنتون په سمستر کې چې ما د افغانستان د یوې رسنۍ سره دنده پیل کړله، هماغه دې لامل شو چې زه د ورځ دفاع څخه دنده ته تللم، بیا نو مجبور شوم چې خپل شپې ته وړوم. نو مخکې چې زه ژورنالیزم پیل کړم تقریبا یو نیم کال ما دنده ترسره کړه د رسنۍ په بېلابېلو څانګو په بېلابېلو برخو کې.
په مشخص توګه د رسنیو سره چې تاسو فعالیت کوو په کومه برخه کې راپور متحیه کوو، خبرونه آمادګي مو نیولای یا په کوم برخه کې؟
په لومړی کې ما د دوبلې له څانګې څخه پیل کړل او د دوبلې برخه کې مې کار شروع کړ. وروسته له هغه ډېره کمه موده کې بالاخره وتوانل چې راډیو خپرونو ته لاره پیدا کړم، او هماغه یې له امل شول چې بیا نو دغه ځینې وخت په ژوند کې د بریالیتوبونه ډېر زر زر د انسان مخې ته راځي او دروازه ټک ټک کوي. نو شاید تصادف ما سره هم
روانه ده. معلومات راکی رسنی سره مو کار پای ته ورساو او خپل مو یو یوټیوب چینل پرانست.
تلویزیون کې مخته یو رل چې هم دی ویان دی پریزنټر په توګه هم هم ورسره هم د دغه تلویزیون د ډېرې سترې خبرونې لمر مخام چې کلونو راهیسې په دغه تلویزیون کې د خبرونو خلیګي دغه د پروډوسر په حیث هم ولې ورسره مې البته د هغه وخت چې ما مثلا رسنۍ سره کار کاوه ما غوښتل چې یو یوټیوب چینل هم ولرم، ځکه چې څومره چې نړۍ پر مخ ځي باید هر اقل مونږ هم که ورسره سیال کېدلی نه شو د اقل کوشش به کولی شو. او اوس ټوله نړۍ په دې باندې څرخېږي چې په ټولنیزو رسنیو کې فعاله اوسي او د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه خپل پیغام تر نورو پورې ورسیږي. په افغانستان کې هم اوس ګرچې مینهوال مخاطبین ډېر شوي دي ولې کار کوونکي کم دي. د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه یوټیوب کې وښیو نو هماغه دي له امل شول اوس د تلویزیون او د راډیوګانو مینهوال شته ولې ډېری کسان ځکه اوس دغه سمارټ ټلیفون د هر چا سره ده. نو په ټولنیزو رسنیو کې مخاطبین ډېر وي یا لیدونکي واورېدونکي. ما هم غوښتل چې یو چینل ولرم او هماغه دي له امل شول چې د افغانستان په رسنیو کې دا قانون دی هغه څوک چې په رسنیو کې فعال دي نه باید په شخصي رسنۍ ولري یا شخصي یوټیوب چینل کې فعال اوسي. نو ما هم د دې له امل شول چې ومې غوښتل ما ویل راځه نو اوس مې چې دا کار شروع کړی په ډېر زحمتونو سره باید پر مخ یوسم، ځکه مې نو رسنۍ سره یا لمر ټلویزیون یا موبی ګروپ سره نور مخته وکړله دي شاید یو څه مودې لپاره شاید همېش لپاره استعفا مې ورکړه او ومې غوښتل چې خپل یوټیوب چینل مخته یوسم.
څومره وخت کېږي چې دغه یوټیوب چینل مو پرانستی ده؟
یو نیم کال کېږي شاخوا شاید له یو نیم کال څخه هم لږ څه دي چې کار مې شروع کړی ده.
له رسنۍ سره معمولا چې څوک کار کوي ځینې امتیازات هم ترلاسه کوي، ثابت امتیازات البته میاشتنی. آیا دا مو سنجولې و چې که چیرې خپل یوټیوب چینل پرانیزي هغه امتیازات ترلاسه ورکوي؟ آیا له اقتصادي پلوه مو دا سنجولې و چې اوبه کولی شي چې د خپل ځان لپاره د همدغه یوټیوب چینل له لارې نفقه پیدا کړي؟
بالکل، نو څه یو څه ده چې ځینې وخت باید ځینې کارونه د پرمختګ لپاره له صفر نه شروع وکړو او ښایي ما هم له صفر څخه شروع کړی اوسي. د یو څو میاشتو لپاره ډېره راته سخته وه ځکه له صفر نه مثلا ته تر یو څو زینو یا پوړي پورته کېږي او بېرته کښته کېږي. د لومړۍ زینې څخه هغه په یوازې توګه په نشت امکاناتو باندې یوازې دا چې تجربه در سره ده، یوازې دا چې مینه شوق او علاقه در سره ده. او د دې تر څنګ یو بل څه هم د شدیدې کسان هم دا وي په افغانستان کې هر کسان چې یوټیوب چینل لري یوازې یوټیوب تر څنګ هم پیسې یا عاید دغه دوه شیان ته فکر کوي. ولې په کوم ذهنیت په کوم فکر چې ما یوټیوب چینل پیل کړی دی او شروع کړی مې ده هغه نو دغه د مادي امتیازاتو نه لږ څه متفاوته ده. هماغه ده چې مثلا تل زه هڅېږم چې په دغه برخه کې کار وکړم. په افغانستان کې د پښتو ژبې په برخه کې په سوشل میډیا کې یا مثلا په ټوله کې کې رسنۍ هاته وکړي ډېر کم کسان دي چې فعالیت لري تر څو سوچه اصیله پښتو ژبه باندې کار وکړي فعالیت وکړي د نوي نسل لپاره حتی حداقل د هغوی دپاره د کار زمینه برابره کړي. ما هم یوټیوب چینل جوړ کړی او مې غوښتل چې یو ادرس واوسي د هغو پښتنو لپاره چې غواړي چې په کورنۍ کې کله چې په رسنیو کې څوک خبرې کوي د کورنۍ غړي یا نوي ماشومان نوی نسل زموږ د هغه حفاظت د هېواده بهر نشتي حقوقونه ورو ماشومان دي د دې لپاره چې مجبور دي چې د هغه هېواد ژبه زده کړي هغه خپله مورنۍ یا فارنۍ ژبه ورو وپېژني. ما په دغه خوښ باندې یوټیوب چینل څه ومه غوښتل تلویزیون چې موږ خپرونه وړاندې کوو مجبور یو د هغه رسنۍ د پالیسي په اساس باندې موږ خپرونه مخې ته یوسو. ولې ځینې وخت د ځینو بندیزونو هم وویل مثلا هره رسنۍ کې ځانته یو قانون ځانته یو پالیسي لري او کله کله به دغه پالیسي د لیا مشل چې زما مثلا خوله به نوره بنده کړله زما نشه پرې چې هغه څنګه چې زه غواړم د ښځینهو لپاره د نجونو لپاره د نوي نسل لپاره زموږ د خویندو میندو د ښه ژوند لپاره خبرې وکړم. بله دا به دغه رسنۍ پالیسي نه وه نو ځکه ما یو څه مې اوسې چې خپل اوسې او حداقل زما وکړه سم چې راحته خپل ذهنیت خپل فکر جاری وساتم او تر هېوادوالۍ ورسوم.
تاسو د یوټیوب چینل بیا هم خبرې وکړو تاسو د ماشومانو خبره وکړله چې په خپله مورنۍ ژبه باندې دوی وکولی شي زده کړې وکړي دوی یو منبع ولري چې له هغه نه هم زده کړې حاصل کړي. کراسو ستاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی ده اولادونه لري؟
بله ما واده کړی دی او خوشبختانه د لپښو کې دی چې دوه ماشومان لرم مشر اولاد مې لور کړی ده خوراجانا الحمدلله دغه د شتون لپاره د الله پاک ته شکرګزار یم. ما دوه ماشوم هم هلک دی مساجر او هیله من یم چې ټولو هېوادوالو سره مو دوی هم نیکسالو نیکعمله اوسي البته د اولاد د هېوادوالو د ماشومانو سره.
ډېر ښه. تاسو یو خپرونه ما ولیدله د یوټیوب چینل د 11 اکتوبر د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو جوړه کړې وه. انګیزې خو تقریبا معلومه وه د نجونو نړیواله ورځ څه مغوښتل چې دغه پروګرام لارې خلکو ته ورور وپېژني؟
د نجونو په هکړه ډېرې خبرې کوم هغه په رسنۍ کې وي هغه کې زما په خپرونو کې اوسي حتی زما په کورنۍ کې زما د خپلو خپلوانو دوستانو تر منځ اوسي ښایي د هغو کسانو له ډلې څخه اوسم چې همیشه یو انجلکۍ یا یوه ماشومه یا یوه پېغله همیشه تشویق کوم هغوی ته حداقل کوشش کوم چې یو لاره پرانیزم تر څو هغه پرمختګ وکړي ځکه ډېر یو ځانګړې علاقه او مینه لرم. نو د هغه لپاره دا دی لامل کېږي چې زه همیشه نجونې وستایم د نجونو لپاره که هغه د ماشوم ورځ وي که هغه د نجلۍ ورځ وي که هغه د ښځو ورځ وي یا هم د زما د لور یا مثلا یو انجلکۍ چې زه پېژنم ولو که هغه زما ملګری وي زما د کورنۍ د غړو څخه وي زما د فامیلونو څخه اوسي حداقل د هغې د کلیزې مبارکي ورکړم تر څو هغه نجونې زما د اولاد نه شروع زما نه شروع تر ټولو نجونو پورې دغه احساس ترلاسه کړي چې موږ یو چا ته ارزښت لرو که هغه زما کورنۍ وي یا زما دوستان. نو دغه لپاره زه دغه څه خپرونو کې عموما دا قیام کوشش کوم چې نورو هېوادوالو ته وړاندې کړم چې د نجونو لپاره که ټول کال موږ مثلا نشو کولی یوه ډالۍ ورته واخلو موږ نشو کولی چې یو مبارکي ورکړو حداقل د یوه ورځ په ځانګړې ورته کولی شو کار وکړو حداقل د یوه ورځ هغوی خوشحاله وساتو یوه ورځ د یو پلار په حیث د یو ورور په حیث د یو خاوند په حیث یا د یو زوی په حیث کولی شو چې مثلا هغه خپله مور خور میرمنه لور دا وسته یو تشویق کړو یو ډېر ناچیزه ډالۍ اوسي ډېره مثلا په ارزانه بیه اوسي ولې داسې په مینه یې هغوی ته ورکړو داسې یو ښه خبر هغوی ته ووایو نو سړی چې هغه به ډېر یو ځانګړی احساس ترلاسه کړي ځکه زه خپله یوه نجلۍ یم یوه میرمن یم زه دا ښه درک کولی شم چې کله چې د خپل ګاونډیو خپل چا چاپیل د خپلوانو عزیزانو له لورې څخه څه مینه ووینم زه څومره ښه احساس ترلاسه کړم نو همدا احساس باندې کوشش کوم چې نورو میرمنو ته نورو ښځینهو ته نورو کورنۍ ته دا پیغام ورکړم چې نجونو ته مو مینه ورکړئ خویندو ته لورانو ته میرمنو ته مو خویندو ته مو مینه ورکړئ تر څو هغوی داسې یو نسل وروزي چې هغه مینه ناک اوسي هغه مثلا جنګ جګړې خوښې نه سي هغوی هم همدا سي ښه ذهنیت ولري. په دغه اساس باندې زه کوشش کوم چې اکثره داسې ورځې تجلیل کړم میل مزم پای ډېر په کومو امکاناتو باندې برابرې اوسي ولې کوشش کوم چې یو ښه پیغام نورو کورنیو ته ولرم.
د مناسبتي ورځو نه پرته دغه سوژې چې تاسو انتخابوئ آیا دا هم تا تر ډیره د انجونو او د خزو له ژوند سره تړلی او په نور مسایلو باندې هم تاسو خبرونه جوړوي. نور
څه سم په یوټیوب چینل کې زما بیل بیل خبرونه دي او هر خبرونه ته هم هغه برخه بیل کړی دي. مثلا یو خبرونه لرم په حاله اسنه سره چې هغه کې زوړم چې هم افغاني هم بهرني خواړه او پخلی اوسي دا نو مرسته کوي هم له ورونو سره هم له نجونو سره هم هلکانو سره. مثلا زموږ ډله هیوادوال هلکان دي ورونه دي چې هغه مسافر دي او غواړم چې د هغوی لپاره پخلی وکړم. ډېری کسان د مور د لاس یا د خور د لاس دغې پخلی په اشتیا اوسي او یادېږي. نو زه غواړم همیشه دا خبره هم ورکړم چې که تاسو کلونه کلونه خپل وطن ته بېرته رانشئ نو تاسو په همدې ارمان باندې اوسئ. وایي ژوند دنیا په ارمان خوړ شوی دی. نو زه د هغه لپاره وایم چې دوی د هم زده کړې یو ښه پیام اوسي. ټوله طریقه په ډېره ساده او اسانه بڼه ورته پیل کړي څو هغه ورونه خپله نو لاسو کار شي پخلی زده کړي.
بل اول هم په خپله پخلی کوئ په دغه شکل دغه صحنه ثبتوئ؟
بله بله مکمل. مثلا پخلی کوم ټول وسایل ورته چمتو کوم بېرته ورنه ویډیو اخلم ریکارډ کوم او
غذاګانو په ډوډۍ کې کوم ډېر زیات خوښېږي؟
هم بهرني خواړه اوسي هم زمونږ د هېواد بېلابېل سمتونه ډېر ښه خوندور خواړه لري چې وقن یو نوی لذات یو نوی طعم وي په هغه کې. زه هم کوشش کوم ډېری خواړه مې نه وي زده ولې زه هم پوښتنه کوم له نورو مېرمنو څخه. مثلا ښه طریقه زده کوم هغه یو ځل دوه ځله له ځان سره پخوم. د کورنۍ په غړي باندې تست کوم ځانګړي ټیکه پخوم باندې د چا ښه ډډ راکړي چې ښه خواړه ولې وروسته له هغه نه بیا زه ویډیو ثبتوم او هغه پخلی کوم او لیدونکو ته هم ورښایم چې تاسو په دغه طریقه هم خواړه هم ورونه دغه بهرني خواړه دي چې زموږ یوګان نجونې کاره زده کړي دي. نو هڅه کولی شي چې له بار بار تکرار د هر ورځې شروع پخه کړي هر ورځې قورمه پخه کړي یو نوي خواړه پخه کړي ترڅو چې کورنۍ هم نه خوشحاله اوسي او یو نوی طعم وڅکي.
لیدونکو خو به ستاسو هغه ظاهري هغه وګوري خواړه ما خوند په څه پوسي هغه څنګه پور وسوي؟
زه د عمل لپاره کیسه مثلا نوی تو کی نرمم هغه زمونږ ته پورو کلی کې چې کوم پیاز او بانجان او غوښه او وریژ او کچالو هر څه چې دی زه د هغه نه یو نوی خواړه پخوم. او که هغه وایم چې راځئ نن مو که دا کچالو په دغه رقم باندې پخه کړه شپه کامل لږ څه هم خوندور اوسي ستاسو د کورنۍ ډېر خوښ شي. نو د هغه لپاره چې بوب لیوي کورمې څخه تېر شي هغه کچالو په نوي نوي ډولونو باندې پخه کړي ترڅو کورنۍ هم خوشحاله اوسي او د هغه د کورنۍ فضا رنګینه اوسي.
ډېر الله تاسو وویل چې په ډیرو نورو برخو کې هم همداسې پروګرامونه جوړوي. مثلا کوم نورو برخو کې؟
د تر څنګ نور څه بیا بل خبرونه مې ده چې په هغه کې ځینې وخت زمیل منو را غواړم چې هغه ځانګړې خبرونه ده دو نه کې یو ځل نشریږي یا په میاشت کې یو ځل نشریږي ځکه ځینې وخت امکانات نه وي او زما د خبرونې عموما میلمانه هم ښځینه وي یا نجونې اوسي. نو یا زه را دوتوم په لایف توګه مثلا هغه چیز چې زه ثبت کوم هلته ورسره خبرونه ده کوم او یا هم د ستاد لار څخه. او دوی تر څنګ یو بل خبرونه ده چې نوی نوی مې کار شروع کړی ده او څو خبرونه مې هم اپلوډ کړي دي هغه ده چې د ارواپوهنې په برخه کې یا د ماشوم د تربیې په برخه کې او د دوی تر څنګ د ویانوتولۍ یا مثلا ویناوالۍ د هنر په برخه کې زه لیدونکو ته معلومات ورکوم هغه اساسي ټکي ورته خپره کړم ترڅو وکړی شي په خپل ژوند کې عملي کړي په خپل ژوند کې پلي کړي او یو ښه ګټه ترلاسه کړي. یعنې دغه درې واړه موضوعات په ځم کې لري هم د ماشومانو لپاره یا د نوي نسل د تربیې لپاره هم د دې لپاره چې مثلا څنګه ځوانان وکړی شي چې ښه ویناوال واوسي او د دې تر څنګ هم څومره موږ کولی شو په دغه ټولنه کې مثبت نقش ولرو. دغسې موضوعات په ځان کې لري چې نوی مې کار په شروع کړی ولې غواړم دوام ورکړم. یو څه ده چې ښایي لیدونکي هم اوسي زه د هغه وخت نه چې یوټیوب ته راغلی یم او په بېلابېلو پلاتفارمونو کې زما خپرونه چاپ کړي دي زه وینم چې د کومو خپرونو لیدونکي ډېر دي. د دغه خپرونه چې ما په ډېر علاقې سره پیل کړې ده او چې لیدونکي کم دي یعنې په دې باندې موږ پوهېږو چې زمونږ هېوادوال یا زمونږ ټولنه څومره اړتیا لري چې باید د ماشومانو د ځوانانو نوي نسل د تربیې روزنې په برخه کې ورته خپرونې جوړې شي. د دې لپاره چې که چېرې دوی علاقه ښودلی په دې معنا چې دوی زده دي یا مثلا دوی عملي کوي، بلې دا چې دوی علاقه اورېدلو او لیدلو ته نه لري، په دې معنا چې زموږ ټولنه متاسفانه دغې برخې نه ډېره لري.
پیام هم
ټول نوی نسل لپاره دی، د ټولو خمسولو لپاره خلکان یا نجونې اوسي. وایم چې هېڅکله هم باید هڅه ونه کړو چې حداقل د ژوند یوه شېبه مو هم بېکاره تېره سي، یا مثلا داسې تېره سي چې موږ ته ګټوره ونه اوسي. حداقل کوشش باید حول دا وکړو چې نورو ته ګټه ورسوو. که نورو ته ګټه نه شي رسولی، حداقل ځان ته خو یو څه ګټه ورسوو. د ټولو فکر امکان څخه باید د خپل ځان او د خپلې کورنۍ خپل چار چاپېریال ته پرمختګ کې ګټه واخلو. ولکه هر څومره ستونزې اوسي، هر څومره بندیزونه چې اوس د نجونو په مقابل کې دي، د هلکانو په مقابل کې، د کورنۍ په مقابل کې، ولې باید هڅه وکړو د ځان لپاره چې ځان وروسو، په اسلامي برخه کې ښه ځان تکړه کړو، یعنې پوهه ترلاسه کړو په هره برخه کې چې کېږي. دغه پیغام ټولو هېوادوالو ته دی که چیرې په ورځ کې مو یوه ورقه یوه پاړه کتاب ولوسته، نو ډاډه به وایده اوسو چې هغه ورځ مو ګټوره تېره شوې ده، نه چې عبس.
ډیره زیاته مننه حسینه همدرد، یوټیوب چلوونکې او ژورنالیست.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.